لوبو له ميدانا. هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري. په شلوروز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا وروسته به افغانستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ وروستۍ بریا ته د کرکټ شنون کې بیلابیل غبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوي درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوره آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوي او راتلونکي اونۍ د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله، خو آیا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیلې لري کنه؟ په خپرونه کې به پرې پوه شي. او د خپرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خپرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان له راتلونکو سیالیو کوو. ټاکل شوی ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان دریمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګاندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړی دی. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یو بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي، نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بله سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده چې دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کومو لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې 9 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 156 منډې کړې دي او 88 اوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري. په شلوریز نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمې سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 70 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالي ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت 4:30 بجې پیل شوې وه. نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپ اچونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شلوریز نړیوال جام کې تر ټولو توپ وهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم زدران 40 او عظمت الله عمرزي چټکې 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ اچونه کې ټرینټ بولډ او مت هنري دوه لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اوورونو کې 50 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن فلپس چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په 2 سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپ اچونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې پر روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی، د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلي دي:
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې خو ټولو هیوادوال ته د دغه تاریخي بریا مبارکي وایم ډیر خوشاله چې ټورنمنت دوه میچونه موږ او دواړه مو غټا او روان میچونه ته ان شاء الله خسي پوره ماده په خپل دواګارو کې میا ساتي چې دا نور میچونه موږ ټو مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډل تر ورستیو بریا ورسته لا هم سخت کار ته بلل ده. هغه ټینګار کړی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډیر دقت سره پر اتلونکو سیالیو کې لوب تر سره کړي. هغه ویل دي
انا نه چې سکرې دي دا ځکه چې موږ له ډیرو ورځو په کمپیوټر باندې جوړ شوی یو موږ په کمپیوټر نه جوړ شوی موږ کې دا نېچرل دا خو کوم فرزان نه پیژنو اوس هغه پورې موږ دا پوره فرزان نه پیژنم درې موږ پوره فرزان نه پیژنو دا سیمونه په خدای پوره کوم ته نظم راشي بیا هر یو ولې فرزان سره سوچ وکړي چې زه کوم کنټریبیوشن کوم چې ټیم ته پاره دا خبره اوس راغله موږ دې دې کې سړی ځین کې دې بیګا سوچ یو خالق اپوزیشن هر څوک کی اسټرالیا انگلند انډیا بل هر څوک کی موږ په هغه سرکار نه مې دا وې سکل باندې موږ کار کوي شو مې دا وې سکل موږ کوم وای شو او موږ خپل ځان ته ګورو چې موږ څه یو کې اپوزیشن ته ماتي ورکو هغه موږ د دوه میچونو په خپل موږ څه شو موږ ډېر زیات سکل دي ډېر زیات ټالنت دي او کوم لږ نورم چې ځکه نه کوي شو مطلب ریزل مهم نه ده نو ورو ولا شاید دی هغه باید موږ خپل ګورې نن په میچ کې موږ یو لاس میټ دی یو لاس میټ دی زیات شه هغه انډیویډوالي هغه له کو ګورې دا یو لاس میټ ولې دی زنا احمد نه نه مو ته ویل چې ته ولې دی دا ته ولې هغه انډیویډوالي باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا یو لاس میټ ولې دی فیل کې دی چې دې مون کمزوری ورو نه لکه یو لاس میټر ما په دغه درې درې ورځې هغه کې ندی په اورګلې کې ورنه کړی ما په کې کړیو درې ورځې هغه درس ما نه پیدا کړی یته مې دوه سم لیدل دا کوم کلوز وی زی کنه او دا اخر کې په بازار ته پینځه فل روان دل ما ډېر زیاتې ده کوشش وکړ چې یو پر سپورټ ټیم افورت دل دی چې موږ هغه ټیم او اخر کې په بازار ته اټې موږ له ورغلو او فیلډران پینځه ته باندې یو چې زما لري زیات په خوښه دوه میچونه کوي او زه همیشه در نامه غشه غواړم هغه انرژي ده به خون هغه کوه چې په لسم ور روان ده ابراهیم او ګربز دوه ورځونه داسې کې لګه اوله ورځ نو یو چې تازه ته دي په فیلې کې موږ داسې کوه چې موږ بار په سیمنده وو بار موږ ته نه راځي زه په سیمنده وام زه یې مدنې سم او بیت رکوم خدا چې ویش اندس کنټینیو ساتو نه چې موږ دوه میچونه کوي پلس دا بهترین ساينو د زلکه هر شي مون ټول څه د سوي چې مون هاندا په دې په لاره تکړه دي خو اړیک کړي مینا د وکړا چې دا رزل نه راکړ او دې دې خبر ورسته ګراوند دې هغه مطلب دا چې مون باید موږ کوم څه ګور دا پرفورمنس اپ اینڈ ډاون دا هر هر وخت دی خو کنسیسټنسي مسلسل پرفورمنس هم ده شي چې ته په دې ځای یو لیول stay humble stay grounded کوم باز ته ناشکری باندې کوم کوم خبر خبر درنه ورشي کوم داسې غړ خبره ونه چې ضرور الله مونږ نه اراده شي په دې باندې دې چې مونږ الله نه مونږ د امتحان لازم ګور ولا دې خلکو ته دوم رس کامیابی میرا په دیو څه کا کوم خو به کوم چې دا ما راشي اما را بسات ان شاء الله سیدا کین جوړ کړئ کوم خبره سبا بس ته کیږي سویچ آن بتر بس دا علاوه تیر شو هیستری او ختمه نیکس میچ
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
محمد نبی یو اربیا د شلوریزو سیالیو غوره الراونډر نومول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو اربیا د شلوریزو سیالیو د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د ای سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی پر روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی. خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د آسټرالیا استرالیا له مرکز ټاینسی دا مقام نیولې ده. د غراز د شلوریزو سیالیو د توپچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقی شپږم مقام ته رسیدلی دي. که څه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غوره توپوهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپوهونکو کې به راشي. د ولده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پورې به د لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. په شلوریز نړیوال جام کې یو وار بیا په پاکستان د هند بری. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندوستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیر یک شنبې په ورځ د جون په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندوستان ګټلې ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپوهنې بلنه ورکړې وه. هندي لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 120 منډو هدف یې ټاکلی و. یادې لوبډلې تر شپند 240 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستاني لوبډلې ټول 20 اورونه ولوبول، خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 114 منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړوونکی و چې 110 منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه زریدونکی توپچوونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره و اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جامونو کې وم ځل چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یوه شلوریز سیالۍ کې هند ته ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکې سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له رسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوري نړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکې اونۍ د مهمو لوبو په تړاو درته معلومات درکوو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه نیټه پیل شو. یاد سیالي امریکا ګټلې ده، وروسته بیا پی این جی او ویسټ انډیز سیالي کړې ده چې ویسټ انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پای ته ورسېده، خو په سوپر اوور ورکې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړۍ سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بې پایلې پای ته رسېدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند د اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی این جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یوه سیالي وګټله او پنځه ته ماتې ورکړه. د آسترالیا او عمان سیالي بیا د 9 منډو په توپیر آسترالیا وګټله. د جالب سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې د ماغه دا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده، خو په سوپر اوور کې امریکا وتوله چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د 5 وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د 12 منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شلوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په 43 منډو ماتې ورکړه. د غراز بنگلاديش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده او د آسترالیا او انګلند مهمه سیالي بیا آسترالیا د 6 منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې اسانه سیالۍ کې یوګندا ته د 144 منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدله چې د 6 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې 9 ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د 2 وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلاديش ته په 4 منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یوه سیالي چې ګټلې هغه یې کاناډا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده. تیره ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت له امله ترسره نه شوه چې په مساوي توګه تمامه شوه. آسترالیا بیا د 9 وکټو په توپیر نامیبیا ته سخته ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکې اونۍ سیالي ترسره شي. د غراز د ویسټ انډیز او نیوزیلند، بنگلاديش، نیدرلند، انګلند او عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکو اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا وایو چې تر دې دمه په سلورو ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په دوو سیالیو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. پاکستان په 3 سیالیو کې 1 ګټلې 2 بایللې دي چې 2 نمرې لري. کاناډا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې ده 2 بایللې دي او 2 نمرې لري. او ایرلند په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپلې وروستۍ 2 سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا آسترالیا تر ټولو مخکې ده چې 3 سیالیو کې 3 سره ګټلې دي او 6 نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په 3 سیالیو کې 2 ګټلې دي، یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې او 5 نمرې لري. دغه راز نامیبیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې 2 بایللې دي او 2 پوینټونه لري. انګلند په 2 سیالیو کې 1 بایللې، یوه یې د ورخت له امله نه ده ترسره شوې. او عمان بیا په 3 سیالیو کې 3 سره بایللې دي. کچېرې د انګلند لوبډله خپلې راتلونکې 2 سیالۍ وګټي نو د ښه رن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي، 4 نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر 15 لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې 3 دی. د یوګاندا لوبډلې بیا په 3 کې 1 سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي 4 دی او 2 نمرې لري. پی این جی بیا په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه 1 سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده، خو دوی نیټ رن ریټ ماینس 4 دی. او په وروستي ډی ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې دا 2 غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یا د لوبډلې 3 سیالۍ وکړې او 3 واړې وګټلې. بنګلاديش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپاٹ یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی، خو نیپال، نیدرلند او بنګلاديش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان له کویت ماتې وخوړه، خو آسیا جام ته د رسیدو هیلې لا ژوندۍ دي. د فوټبال د نړیوال او آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 11 نیټه له کویت هیواد 1-0 ماتې وخوړه او نیغ په نیغه یې د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویت ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله، چې په پایله کې کویت او قطر آسیا جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویت سره برابر روانو، خو د لوبې په دویمې نیمایي په 1:30 دقیقه کې د کویت لوبغاړي ګول وواهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې دریم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 24 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او د 2026 زیږدیز کال 23 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید، هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شویو سیالیو او راتلونکو لوبو غږېدلی دی. نور په مرکه کې واوري. احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم په خیر راغلی. پیل به د افغانستان او نیوزیلند د سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړې توګه څومره ارزښتمن کار دی؟
سلامونه اونې کې هیلې مې ومنو. یا بالکل خورا مهم د دې ډېر زیات تاثرات دي. اول تاثر خو یې دا ده چې زمونږ مورال ورسره ډېر ښه کېږي، موږ هغه کانفیډنټ پیدا کوو یا ورسره پیدا سو. زموږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلی سو لکه ورلډ کپ، او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاسټ بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټینګ ډېر ښه ځلېږي. دا ټیم خو دی ډېر خطرناک شکل اختیار کړی، نو دوی سره به په شلاوریز کرکټ کې موږ د دې خلاف څه سټریټجي ساتو او څنګه به له دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پریشر دپاره ډېر ضروري و.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټه بریالي روان دي. توپ وهونکي د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا یې لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او که نور څه هم ویني.
بلکل لکه څنګه مې مخکې خپلو خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي مونږ ډېرې ښې دي. یوه برخه چې ده هغه کې لږ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنځونه نه کوي نو بیا به څوک رنځونه کوي، میډل آرډر کې به څوک رنځونه کوي. دا هغه خبرې دي چې د دې دپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې د هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول شوی وي، فکر پرې شوی وي او یو پلان ورته جوړ شوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین اهمیت خورا مهم ده، ارزښت ده چې دوی دغه ځای کې ذمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمنان مونږ ته منډې نه جوړوي نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو دپاره کم از کم 160 منډې مونږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لرئ چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي نور توپ وهونکي به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي؟
بالکل، دغه ځای د یېرې ځای ده چې که چېرته ګربز او ابراهیم اوټېږي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید مونږ که څنګه چې مخکې وویل له نبی او له ګلبدین شته سینیر لوبغاړي دي او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید رامخکې شي. او که چېرته بیا هغه نه کوي نو بیا ډېر کم رنځونه چې چېرته مونږ اته رنځه پر راور د خپل بالینګ دپاره ونه لرو مونږ هغه میز بیا په شلاوریز کې بیا ګټل مونږ ته سخت شي. دغه یو داسې ځای ده چې د بیټینګ برخه د مونږ د ټیم کمزورې ده او الان کې د بیټینګ ټیم درته ښیم، یو دوه کسه بیا کوي ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دننه د مونږ د بیټینګ ټیم برخه څه ده. هغه زیات دارومدار په راونډرانو ده او راونډران په کار دي چې د بیټینګ د برخې پراپر ذمواري واخلي.
نور توپ وهونکي له ګربز او ابراهیم څنګه الهام اخیستلی شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي؟
بالکل، کرکټ خو یو پیر لینک لوبه ده، ملګری له ملګري نه ډېره زیاته زده کړه کوي. نو باید زده کړه څه شي، هر سړی د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي. څوک به په یو انداز منډې جوړوي، څوک به بل انداز منډې جوړوي. په آخري کې مطلب او هدف دا ده چې څومره ټوټل منډې مونږ بل ټیم ته جوړولی شو. نو څوک په هر انداز باندې جو منډې جوړوي، که په ماډرن کرکټ یې که په ورلډ کرکټ باندې، په اند کې ریزلټ مونږ د منډو جوړولو ده. هغه کې که څوک په ورلډ طریقه کولی سیم و دې کې و دې افغانستان د کرکټ دپاره زه وایم چې منډې ډېرې ضروري دي. سپیغان دپاره مونږ باید منډې ولرو، د خپل بالینګ ټیم دپاره باید یو څه تعداد رنځونه باید مونږ ولرو چې دغه منځ کې مونږ بالینګ وکړو.
که څه هم وروستۍ دوه سیالۍ په ښه تفاوت افغانستان ګټلې دي، خو داسې درته نه برېښي چې لا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده؟
بالکل، د افغانستان د لوبډلې یوه نقطه باندې مونږ غږېدی سو چې د ډېر زیاتو آلراونډرانو شتون او د بیټسمنانو نه شتون، دغه توازن چې ده دا په یوه کیسه حل کېږي چې آلراونډران ذمواري واخلي د بیټینګ کولو. مین سکل چې مونږ ورته وایو، یو سیکنډ سکل یو مین سکل سي، هغه مین سکل یا هغه کې څوک باید آلراونډران باید د بیټینګ د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټینګ کې دوی خپله کارکردګي وښي. بعضې وخت کې آلراونډران چېرته ښه بالینګ کوي بیا بیټینګ هومره فوکس سره نه کوي، خو په کار دي چې دغه ذمواري که دوی هر څومره ښه بالینګ کوي نو د بیټینګ ذمواري زیاتې او فوکس هلته ډېر وي.
که ته د افغان لوبډلې په یولس کسیز ترکیب کې د یو یا دوه بدلونونو وړاندیز کوې، هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي؟
یولس کسیز لوبډله کې د کنډیشن مطابق یو چینجز که راتلی شي، هغه به سپینر زیاتېدی شي او آلراونډر به کمیدی شي. هغه هم په هغه صورت کې چې مونږ د پیچ مطابق دا ادلون بدلون وکړو. نور داسې سپیشل څه شی نه دی په کار په داسې حساسو وختونو کې، او کوم ټیم سے گٹی ہے کہ ڈیز یا چینجز کول ہم خبر نہ.
یو بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د چټک توپ چونکو کریډیټ خلق براو ته ور کوي. آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپ چونکو جوړیدای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ور کول پکار دی؟
بالکل، براو ته کریډیټ ور کول نه دی پکار. یو څه خبرې به کړي، له خبرو نه 100% زده کړه کیږي، له خبرو نه زیاته زده کړه کیدای نه سي. عملی کار د پاره د سره وخت نه و، صرف معلومات او تجربه به اسې لوبغاړو ته د خپل وخت د خپل بالینګ وکیسه کړي. دا هیڅ هغه خلک په غلطی دی چې څوک کرکټ نه پوهیږي. نو کریډیټ څه ده؟ بالکل حمید حسن ته یې ورکول پکار دي، سره دوه دریو کلونه لګیا ده ټیم ته او بالران سره لګیا ده، په مختلفو برخو یې کار کوي، په ډیولپمنټ سټیجونو باندې یې کار کوي. دا د لسو ورځو کوچز او د دوو ورځو کوچز دا هیڅ نه ادون بدون څه نشي راوستلی. کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېسټن هغه ته راغلی ده، دا د پاکستان هیډ ټیم کوچ ده، څه بدلونونه راوستلی دي.
د پی این جی او په ځانګړي توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړاو اټکل څه دی؟
بالکل ګټوبه دواړه لوبې سي دي. اټکل دا ده چې ویسټ انډیز څومره هارډ هټینګ کوي دا به زموږ د سپینرانو خلاف ډېر ونه چلیږي که چېرته موږ ته لږ سپورټ هم ملاویږي. فاسټ بالینګ برخه هم ښه ده، صرف به مسله چې ده موږ بیټنګ ته یو څه مقابله پکار ده په تھرو آؤٹ د ټول ټورنامنټ کې ورته پکار ده چې یو څه مقابله وکړي. نور موږ پاس بالنګ سپین بالنګ به ډېر میچونه دوی ته وګټي.
وروستۍ پوښتنه بیا هم ستاسې د اټکل په تړاو ده، اوس مطمئنه چې افغانستان به تر نیمه پای لوبې پورې ورسیږي؟
بالکل امکان خو ډېر دی. څنګه چې موږ ته خپل ګروپ ملاو شوی و، څنګه کنډیشن داسې یو قسمت هم له موږ سره ډېر یاري کوي لګیا ده، وکټ یې د موږ په خوښه، ګروپ د موږ په خوښه ده. یعنی د موږ د ټیم د مطابق ګروپ نیوزیلینډ داسې ډېر پخوانه ویل کېده چې موږ بې ووهو په ویسټ انډیز کې په سپین ټریک. همداسې نور او ډېر امکان شته چې موږ لږ څه شیان نور هم صحیح شي، که د موږ مډل آرډر بیټسمینان او څه نور داسې واړه مسایل ټیم کې را جوړ شي، نو موږ سیمی فائنل ته د تګ چانسز ډېر دي. او موږ به مختلف کنډیشنونو کې اوس لوبه کوو. ویسټ انډیز لوی ملک دا، مختلفې جزیرې لري، سلیک دی کنډیشن د پاره سم پلانینګونه وسی.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دې سره د رواني و نه لوبیز سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
تاسو لا پیغامونو
جنو راغد من ورات ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان ستمن خلک تجارت خلک باید په دغه اختر کې د بیوزل کورنۍ سره باید مرسته وکړي، د بیوزل کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسو د وطن وګړي دی، باید موږ او تاسو په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسو کومک وکړو.
سلامونه مې ومني په دې لمیجم چې شبا یاست او وخت به مو ښه چیرېږي. زه د کندهار پنځوي ولسوالۍ څخه تاسو ته میسج پرېږدم، د ازما آواز د لوړ چارواکو پورې ورسوي. دا چې په افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او زندگی خو اوس بيخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بېوزلي سره مخامخ دي. دا چې غلاوي کېږي یا کوم جنگونه کېږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یو ورځ بنجي کې دوه ورځ راهیله دي. نو باید داسې ونیسي، باید کم سړی چې جرم مولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې و میاش پنځه سي دوه ورځ دی ریلا دي، هغه هر څه ییر دي. نو باید داسې ونیسي، مشکلات اوس بيخي په افغانستان کې ډېر سوي دي، د دربدري ډېر سوي دي، د بيخوا بيوزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چې اختر روان دي، تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اخترو په پرتله، د نور ژوندۍ په پرتله ګرسري کې زوای مختر روان دي. دا چې خیاطانو څخه پوښتنه وکم، د دکاندارانو څخه پوښتنه وکم، په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته درېږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاصې سويږي. دا خو ګرانی ده، مخکې به 1500 کالداري یو کور ولدلې د بستا کور سرمایه و، اوس په 1500 کالداري په هم اصلاح بدرته ایم چې یو کوټی سګریټ یا نو د خلته نسوار نه پکیږي. نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی پر اپسی، سوري به یو کور مشکلات پر اپسی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او ردونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د ورسته پات هیوادونو په کتار کې دي، او ورزاکی او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي. نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي. ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیانو په سیوی او پریوه باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته. که یم پر نشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار مولوی متفاوته زاوی د ونی د پیښو شنن لپاره ځانګړي خبرونه ومه ورځ ته راوړم. نن خبره کې چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژي کومې جربې دي. جنوبی افریقا کې د هغه پلار اوزوی حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه. او لدې هم خبره کې چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک بیا په راتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکی. د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکو فارمټ تهران غونډې ته ورنغلل، خو غرب هیله من شوه چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د دوه ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوه په غونډه کې ګډون وکړي، او دا د امریکا فشار دی چې د دوه له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړی دی. خو طالبان هم بے له شکه چې خپل شرطونه لري. آیا دې سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دې ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوې دي چې تاسو دې غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
که چیرې طالبان د امریکای بلاک په طرف سي، تبي دې چې روسي بلاک کړکیچ پیدا کړي. خو که چیرې د روسي بلاک په طرف ځي، نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي، نو دا به بندي شي او بیا طالبان د یو بل کړکیچ سره مخ کیږي.
زر ورځې د نجونو په مخ د ښوونځي او تړلې دروازې. طالبان د زده کړو مسله کې د روسیې تر کازان کانفرنس سره رسیدلی، خو خپلې زر ورځې وشوې چې د ښوونځیو په اړه د هیڅ چا غږ نه دی اورېدلی.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې با کیفیته او متوازنه زده کړو ته ژمن یو، او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت درو.
نن زر ورځې پوره شوې چې افغان نجونې په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي، او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکړی دی. دغه تورې ورځې د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونې به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعدې د بیا انسجام اندېښنې. د القاعدې نوی مشر ټول پلګان افغانستان ته وربللي. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې 15 میلیون ډالر انعام اعلان کړی دی.
د چینو د امریکا او د روس ترمنځ د جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې دوی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډله ییز واده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو ځوانانو ته په خسرګنۍ او ولورونه هم معاف کړي دي، او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. بیا هم ستنی ماشی طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي، ښکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناسته کې په ګډون نه کولو. ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوهیر روانه درې مناسته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي. تیر ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران نسته په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې څومره وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وی غونډې کوربتو په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې هیوادونو د چمتووالي خبره خودل شوې و، خو ایرانی لوري له طالبانو ګیله کړې چې خونه شول چې په دې ناسته کې ګډون ونه کړ.
تاسې ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون ونه کړ؟ سبا په ان باندې شاید د اجنډا بدل لپاره ډېره جالبه نه وه او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقې ممالکو د فشار لاندې راسي، او په زمن کې دوی شاید په شانسې دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وادې دوی نشي پوره کولی که هغه د ټول شموله حکومت جوړول دي او یا داسې پوره پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي د هغوی مهار کول، مدیریت کول یا له بینه وړل. بل داسې شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې د منطقې ممالکو سره دوی نږدې شي کېدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان د لاسه ورکې، ځکه چې په خبره کې که دوی محاسبه وکړي دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي او خصوصا دوی سره سې کومې مالی مرستې کوي، نو شاید دا ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه سي.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وښیي چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي، او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې دي وي اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیته بل لار چاره نشته، خو اساسي متحدین امریکا د نو په دې خاطر په دغه غونډه کې برخه وانخسته. خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټور وسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی دوی نه یاد کړم کې یو کو قزان یعنی چې
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیلمندي خودل چې طالبان به د دوه روانو ناسته کې ګډون وکړي. هغه دا چې تیر دوه غونډو ته طالبان هیڅ وره نغلل، مګر دا ځلې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شننکو په باور طالبانو د دوه ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوهې ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبي پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي، خو دا ځل لاروخانه نه ده چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوې دي.
دلته باید طالبان نرمخت وښي که غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی، خپله دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دې نه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ استاذ ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې یم که واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپلو افغانانو سره کینی او خبرې دا یو ډیر ښه اقدام دی، خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوهې پخوانی تړونو او دوی سره معاملې شوي او دوی ته ویلي چې تاسې راشئ ستاسو شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کیږي او به ملګرو ملتونه اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان هم سیاسونه مو او دا ټول سره کېناست او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسېده او طالبان نارملایز کوي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ ستاسو په ټول تاوان ده.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محرومې شوې، د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 101 نصابونه هم ارزولي، خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم څه نه دي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیر میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانیستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په غشانته چې باید خپل غږ پورته کړی وای او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وای. همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنې فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریځونه لاس اخلي او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول د تعلیم په اهمیت باندې پوه سي او احساس د مسؤلیت وکړي او په یو غږ باندې له طالبانو واکمنو څخه وغواړي چې له خپل سخت دریځۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان نجونو څخه وانخلي او دا بندې دروازې یو ځل بیا د افغان نجونو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
دغه په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیسته او دا ځل یو شمېر خزینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختلي روسي فضانورد کیسه یاد کړی ده او نیوکه کړی چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زر ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولل دي.
زر ورځې شوې چې د افغان لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلم قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محروم دي. له بده مرغه دا شمیر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بنت طالبان تورن کړي چې د خزو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت لمخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامی او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل رحمان یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکه کړې او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه پرې لګولي. ملا فضل الرحمن چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کېږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې ورسره پرانیستې، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
همدې افغانستان او پاکستان کې تعلقات کې بهتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ترې سیدلې یا نه درې سیدلې هغه ځانګړې باس دی. ولی ملا فضل الرحمن خپل هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پی پر سر یو ځانګړې معاملې له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معاملې تر پای ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پی قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولای چې په یوازې سر د ټي ټي پی پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هماغه وو چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش و د هغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او خکاره ده.
ملا فضل الرحمن د غرض د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پرلت نه میاشتې وشوي خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي، خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لتوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولي دي. هغه پر ډیورنډ پر فرضي کرښه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولي چې د ویزې او پاسپورټ لرل شرط ګرځولي.
مولانا فضل الرحمن، که موږ راواخلو د افغانستان د اوسنۍ کمې بدبختۍ چې دي، یا افغانستان یا افغانان چې د کمو بدبختۍ سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس تر د دشمن سره تر هر چا زیات کومک کول د افغان دشمنۍ په والا باندې تر ډېر حده پورې دا سړی تللی دي، او د موږ د ډېرو زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټبلیشمنت یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټبلیشمنت د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمن قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوه په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوي، او دا ځل د امریکایي ځواکونو په خواني مرکزی قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلن پر اړیکه د جو بایدن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غک سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایدن ولی افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلې استاذ خلیلزاد لري نه کړ او هغه په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایدن طالبان سره د دوه تړون له مخې د ځواکونو د استلو پر اړتیا نور آپشنونه هم انتخاب نکړل. په داسې حال کې چې د دوه په وینا د دوه تړون په افغانستان کې طالب او وسلوالو ته نوې ساه ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نکړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوه تړون په یوازې یو ټکی باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ، خو نور هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوه تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه، او په وینا یې شاید د طالبانو ستراتیژي هم واخو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ، خو په دې هم ټینګار کړی چې د اگست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایدن د کړنو نتیجه وه.
ګوري دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوه تړون په اړه باندې خپل څرګندونه کوي. د دې مخکې هم ډېرې جنرالانو ویلي دي چې د دوه تړون د امریکا تر ټولو شرمناک معاملې وا چې طالبانو سره وکړل، خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څو کراته حتی د دین مخکې چې په 2013 کال کې ویل چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتنې لاندې راوړي، زمونږ او ستاسو حکومت کمزورې کړې ده او طالبانو ته وکس بارل کیږي، لیکن زمونږ سیاسيونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سره به اتفاقي وکړل. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کیناسل یو ځای او د طالب سره معاملې وکړه، وطن ورته وسپاله. نن راځي روایت بدلې، خو کچې ته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبره ته وګورئ، دوی ټول دا مني چې دلته دیت د امریکا ارزښت مهمه، امریکا غوښتل وزي، امریکا غوښتل د اوکرين سره په جګړه کې ښکیل شي، نور نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولی وسپار دا بل باسه، خو که چیرته مونږ او تاسو دا ومنو چې د دوه تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون زمونږ او تاسو کار په دې اسانه کیږي چې مونږ راتلونکو لپاره کوم اقدامات وکړو. دغه اوس ټول خپل پر رئیس جمهور غنی او داغه په ټیم او ته د جمهوریت پزینو استاد او سیاسيونه چول کیږي، ولې په ټوله کې وخت هم ده چې امریکا چې کومه جفاده افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې سب شوی ده، او کوم تحریری دروغه چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړو او هغه اعلانې چې په افغانستان کې وکړه دا په ټوله مر افغانان ته په یاد وي. خو بیا هم زدا وایم چې مونږ او تاسو نور باید په بهرانيانو باندې ملاونه تړو، کاغه طالب دی کا غیر طالب دی، زمونږ او تاسو د پاره اړینه ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو. بل شکه چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلې ده، د هغه مفسدو چارواکو د ټول زړه چاودلې ده. کله چې موږ وایو چې راځي ټول افغانان سره کینو، هغه دا ده چې اول تاسو ولسته مخاو کی، د ولسته مشروعیت واخلې، بعد دا هغه ک چیرته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولای شي تاسو سره وزې کارو کی، ول نه چې تل پاتې سول د پاره غیر طالب دي او طالب دي سره په ګټه په یو میز باندې کینی خبرې وکي او یو سول رامنځته کی، دا یو ډیر ښه اقدام ده.
او که څه هم طالبانو یې پاره سنه دی ویلي، خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان تابعیت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر اتړاو باندې بحثونو ته په ځواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي، خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د جرمني د خارجه وزارت ویاند ډینیس کومټارټ په برلین کې خبر اعلان ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول سندو بدل کې لک تر لګه نړیوال جزدي رسمیت پیژندل غواړي، خو په وینای دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، بلکې د په وینا المان له طالبان سره یوازې په تخنیکی او فردي مواردو کې اړیکه کوي. خله دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي ارتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړل په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړه او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوي وای. بل خاطر ونه یو شمیر افغانانو د جرمني په مختلفو خارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږی لاجنونه نه کړی دي چې د افغانستان د یو تابعیت لرونکي کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی. او افغانستان کې د ترګر وړلو د فعالیتونو زیاتیدو په اړه تیر ونه ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار جورنال ویلي د القاعدي وسنی مشر سیف الله د خپل ملاتړي هڅولي چې د تجربو او پوزیز د کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله الیا سالم شریف چې د القاعده شبکې وسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړ افغانستان ته د تجربو او پوز زیز د کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتک ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو رئیس دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکارا غوښتنه ده. لانګوار جورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان پر رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی، خو لدی وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي $5 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدی یاد کړی دی. عمر یې هم شاوخوا 18 کاله خو له دغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړی. دوی ویلي چې الغامدی پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټول افغانانو ژغ کو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاوره باندې کوي، جهان یو ځل بیا د خپل مفادات او جنگونه ستا خاوره ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده، په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري، د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ ته ټول ته معلوم دی، نو لہذا دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
وسم ټولنیز شبکې تیرونی په هیواد کې د ټولنیز رسنیو تر ټولو خوږ او پزله پوری خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 208 پیغلو ځوانانو د ډلېز واده مراسم. د بنسټ چې د ولسی جرګې په خوانی غړی سید احمد سیلاب مشري پر غاړه لري، لڅو کال راهیسې د هیواد په لوی خارونو کې د بیوزله ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلاب وایي دا واری ننګرهار کې د 130 جوړو یا 208 پیغلو ځوانانو ډلېز واده مراسم تر سره کړل او هر ناوی زوم ته د نوي کور د اړتیا ورته کې هم برابر کړی دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دغه خسرګنۍ په قانې کولو هم بوختو چې پر زمانو یې لوړ ولورونه شو. نوموړی وایي ننګرهار کې د ډله ییزو واده د مراسمو په خاطر 2 خسرګنۍ خپلو زمانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه رواجونه معاف کړي دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی د یو زوم لخوا د واده د میلمنو مخې ته د برېښنا د شیشې راډ د خوړلو او د اوسپنې د سیخ کاتولو ننداره وه چې سلګونه میلمانه یې ګوته پخاخ کړل. او تیره اونۍ په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان دغه پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې وچې ویلي وو. د پاکستان کرکټ کې 80 ونډه پښتنو اخیستې په داسې حال کې چې د په وینا د پښتنو له لمانځه پرته په هیڅ باندې نه پوهېږي. دغه څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونو له فشار او زور د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخنه غوښتي چې دغه کسي خبرونه کې بللې او د دوی له سکرین نه له تعصب ډکې څرګندونې کړې دي. پاکستان کې مشت پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولی او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دې خو بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پرېږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اجازه احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزی ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني. او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خپرې شوې چې تاریخونه ناڅرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونه سریپول کې په درود دریش پېته کسان د وهلو له پیښې راوروسته لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو سهرۍ محاکمه او شکنجې د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی. او دا ونه د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د یو قومندان حسیب قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قوای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه. خو دا غره ښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه د ویډیو په خپرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر لا ټینګار کړی ده چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپلو خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د حسیب قوای مرکز د وسلوالو ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جیلی ده. بلخوا د حسیب قوای مرکز پخوانی ملګری حمید خراساني چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قوای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته ور وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبي افریقا یو پلار اوسوي د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهل شي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکو لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپل ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یو بل ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغه هم 390 کیلومتره واټن وهل شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلې، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبو بیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی. خو په خپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکه مکرمه او مدینه منورې پر لور خوځيږي. خو آیا خبر یسته چې سکل حج کې ترتیبات د نور کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم څلور څلوېښت درجه ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغه مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټرې مرسته کوي او دوی به له کعبه شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش ترڅنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سکل ډرون ټیکسیګانې موظفې شوې دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوې دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامی ځواکونه هم د مکی مکرمه د امنیت لپاره رئیسلی او هغه خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیت ویزې سره مکی ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900,000 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکال افغانستانه د ډیر زر اجانو تر ټولو ډیر کسان طالب چرواکي دي او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبی معلوم اوریدلی چې په 200,000 فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده. خو اوس دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400,000,000 ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه تریلوي مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشي اکوریم پکې نصب ده. د ډیجیټلی هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږویش سکرینونو لوی سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240